په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبرې غړای کې ز هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
ستړي مشرانو باندې مهم خبرونه لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیله لري چې د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواره شي. د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د دې سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په حکامي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړي. او په انکارا کې پرون د امن فرلې د غبرګو چاودنه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 95 ته رسیدلې. یو ځل خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرون په لاهور کې یو خبري غونډه ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی. بلخو د افغانستان د سولې شورا او افغان حکومت چارواکو پر لمشل سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستۍ سرګندونو ته ډېر هیله نه ښایي. د سولې د عالي شورا د بنوړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی له پاکستانه غوښتي چې د سولې په پروسه کې مخلصانه رول ولوبوي.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا سرګندونې کړي چې په دې لار کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه کړي. پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادو ته پکار ده چې په دې لار کې مخلصانه قدمونه واخلي.
د وسلامو طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمه خبرې چې پام کې وا د پاکستان په منځګړیتوب وشي خو روان کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ د اعلان لقبل وزنډې دي. د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په حکامي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړي. پرون د پیښور په اعتباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د یا جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. په دې موقع د باجوړ ایجنسۍ یو مشر ملک بهادر شاه مشال ډوته ویل چې دوی لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
چې قبایلو کې د اول امن راشي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو چې جنوبي وزیرستان نه تر باجوړ پورې ټول قبایل په خپل کور کې کینو او په خپل باندې په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا موږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلی روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
یاد به چې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او یو شمېر نورې ټولنې د قبایل ملاتړ کوي. وایي چې د دوی په سیمو کې موجود افسار قانون دی ختم او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د پنجاب پولیس د ترګرې د مخنیوي څنګه وایي د لاهور او شیخپورا په ګډون نورو ښارونو کې یې 15 مشکوک وسلوال وژلې دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس ای پی پی وایي چې دغه مشکوک وسلوال د محرم په موخه د بریدونو ترسره کولو منصوبه جوړه کړې وه چې پرون له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. خبري اجانس زیاتوي له وژل شوو کسانو څخه ځانمرګي جاکټې، کلاشنکوپونه او مرمۍ برآمد شوي دي. لا هم وسلوالو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر پختونخوا په دیال زلو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې لپاره رئیس د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د خبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو ویکسینو ادارې ویان ډاکټر ریم کټک پرون مشال ویل چې په دې کمپاین کې څه باندې 240 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. روان کال پاکستان کې د پولیو وایرس 7 ماشومان ځپلي دي چې 15 پکې د خبر پختونخوا، 12 د قبایلي سیمو، 6 د بلوچستان، 15 د سند او 1 ماشوم د پنجاب سره تړاو لري. تاسو له مشال خبرونه اورئ. د کابل امنیتي چارواکو کو تایید کړه چې نن د جوی شیر سیمې د ځانمرګي حملې هدف د بهرنو ځواکونو د موټر کاروان وو. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی څو شېبې وړاندې مشال لوته ویل چې د حملې په اړه څېړنې پیل شوې خو وی ویل چې دا حمله مرګ جوړل نه لري. په سیمه کې د مشال لوی خبريال د عیني شهیدانو په حواله وایي چې حمله د موټر بم په وسیله شوې او د حملې په ځای کې د عامو خلکو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه هم وه. د کابل د نن ورځې د حملې په اړه تر اوسه چا پرغاړه نه ده اخیستې. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلۍ په حلقه ان 122، د صوبایي اسمبلۍ په پی پی 144 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلۍ په حلقه 144 د زمینی انتخاباتو په ترڅ کې د اوټونو چولو لړۍ دا مهال روانه ده. د مشال خبريال وایي د رایو چونې عمل به د مازدیګر تر 15 بجو پورې دوام لري. د قومي اسمبلی په حلقه 122 د مسلم لیگ نون غړی او قومي اسمبلی پخوانی سپیکر آیا صادق او د پاکستان تر کې صاحب د علیم خان او د قومي اسمبلی په حلقه 144 د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری او د ترکین صاحب د اشرف سونا ترمنځ مقابله ده. د ترکی په پلازمین انکارا کې پرون د امن په ریلې دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمیر لږ تر لږه 95 تر رسیدلی. بلخوا پر دې پیښه لنن څخه په ترکی کې د ورځې ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګری په دغه پیښه کې 245 کسان جوبل شوي هم دي چې په کې د 340 حالت نازک خوده لکېږي. د ترکی وزیر اعظم ویل کوټلې نخې نښانې ښایي چې دا دوه زورورې چاودنې به ځنوجونکي حملې وي. نوموړي ویل چې د دغو چاودنو له کبله په ټول هیواد کې د روزنې ماتم اعلان شوی. دا چاودنې پر داسې وخت شوي چې په ترکی کې د 13 جون په میاشت کې ترسره شوې بې نتیجې پارلماني ټاکنې درې اونۍ پس بیا ترسره کیږي. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې پام کې وه د حکومت او کور د سغدریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وشي. او اسرائیل وایي د دوی جنگي جازونو په غزه پټۍ کې د حماس ډلې د وسلوالو د وسلو جوړولو په دوو تنصیباتو بریدونه کړي دي. په وزوای نن سهار د دوی لخوا دغه هوایي بریدونه د هغو دوو راکټي بریدونو غبرګون و چې د غزه لخوا د اسرائیل په جنوب کې شوي وو. د سیاحت څانګې سرچینې وایي په برید کې یوه فلسطینی میرمن او د هغې ځوانه لور وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه ول مشال ریډیو اوریدل چې اسرار علم ممند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هلي ځلې کوي.
واری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
د قبایلی مشرانو یوې نمائنده جرګې ویلي چې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو تر معرفي کولو د مخه بې کورکل شوي قبایل باید خپل کورونو ته بیرته ستانه او د ژوند بنیادي اسانتیاوي ورته ورکړل شي.
قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز دي اب عزت طریقې سره واپس شي.
او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغه هواد له حکومت غوښتي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پالیسی له منځه یوسي.
غریب سړی عدالتي خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مرا ویل اکویپټ نه دی. دغه باندې مونږ وایو چې را ډیټ پنلټي دی فلحال ختم شي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوس. دا همولنی رپورٹ د پاکستان. وزیر اعظم نواز شریف د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د رپورټونو پر خپرېدا خواشینی ښکاره کړې ده. نوموړي چې پرونې د پنجاب په لاهور ښار کې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې رپورټونو د افغانستان د روغې جوړې پر خبرو منفي اغېز کړی، خو د ټینګار وکړ چې حکومت یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړی دی. لپی خورا زبی شفق تفصیل راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لري چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایل کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړه افغان خواوو د جولای په 10 نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغیل شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل،
شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
مونږ ډېر هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لارې هواره کړی شي. مونږ په دې لړ کې ډېر محنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډېرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې.
خاغیل
شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپور نه په خبرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یې اعلان کې مولا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے
په ناڅاپي توګه د اعلان چې مولا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی نو زنه په هیګم چې په دې وخت کې د راپور خبرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه و او یوازې 2 ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیل ده، نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پوښتنه ده. خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتې. موږ هڅه کوو چې دا لړې بیرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
په پیښور زمون خبريال زبي شفق هو د افغانستان د سولې علي شورا او افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم رستم سرګندونو ته ډېر هیله نه خي. نواز شریف ویلي چې هواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیم خبرې چې په پام کې واده پاکستان په مری خار کې وشي د مولا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډې دي. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلی دی یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوي، بلکې د وسلوالو په رهبری کې د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښې ننول او له هغو فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه ورځ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونه کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په 13 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
اوریدونکو د پاکستان د پنجاب صوبې په 2 حلقو کې د هغه هیواد د قومي اسمبلۍ او په یوه کې بیا د صوبایي اسمبلۍ لپاره ضمني انتخابات روان دي. د دغو څوکیو لپاره د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون او همداراز د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. پاکستان پیپلز ګوند هم دغو ټاکنو ته خپل کسان درولي دي. اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د لاهور نه د قومي اسمبلۍ په حلقې 122 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلۍ په حلقې 144 کې د ضمني انتخاباتو لړ کې د رای ورکولو لړۍ د سهار د 8 بجو نه شروع شوې ده، کومه چې بعد مازیګر تر 5 بجو پورې په غیر د صدمې نه جاري وي. په لاهور کې د قومي اسمبلۍ په حلقه 122 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار سردار ایاز صادق مقابله د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان سره او په اوکاړه کې د قومي اسمبلۍ په حلقې 144 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری مقابلہ د تحریک انصاف د اشرف سونا سره ده. د تر څنګه د قومي اسمبلی په دوانو حلقو کې پاکستان پیپلز پارټي هم خپل امیدواران ودرولی دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه په حلقه ان 122 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره 3,00,000 نه زیاته ده او په حلقه کې 274 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې 74 پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې شوې دي. دغه شان په حلقه ان 144 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره د 3,00,000 نه زیاته ده او په حلقه کې 210 پولینګ سټېشن جوړ کړی دی. په دوانو حلقو کې د پولیسو او رینجر سره سره فوز هم ځای په ځای کړی شوی دی او د پولینګ سټېشنو دننه او بهر کیمرې هم لګولې شوې دي. د ترڅنګ د پنجاب اسمبلی په حلقه 120 کې هم د رای ورکولو عمل شروع دی. په دې حلقه کې هم د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوردونکو، تیر ورځ د پیښور په اعتبار سیمه کې شوې د قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په پارلمان کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یو بل د مسودې جمع کېدلو د کار مخالفت کړی دی. د قبایلي مشرانو ویلي چې دوی نه غواړي سیمه یې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي. خو هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران، قبایلي وکیلانو، د ټولنې یو شمېر نور غړي بیا د دغه بل حمایت کوي. وایي چې په ترڅ کې به اف سی آر قانون له منځه یوړل شي او دوی به وکولی شي چې خپل بنیادي بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د فرهاد شینواری رپورټ. اورو
په پیښور حیات آباد باغناران کې قبایلي ایجنسیو او ایف آر زنا راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغې جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټیرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کا او هغه کې دا و چې فاټا دی خیبر پختونخوا کې زمشي، نو داغه خلاف مون قبایل را پاسېدو، ځکه چې دغه خبره مونږ ته منظور نه و او زمونږ د ټولو نه اولنې بنیاد داو چې قبایلو کې دی اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دی اب عزت طریقې سره واپس شي او دغه نمبر وستم په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دادا چې آیا مونږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلی روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپل خبرو کې وویل
دا اصلاحات مال پکم پوزیشن دوی روان کړي دي. دا مونږ یو اکثر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپل کورونو ته واپس شوی نوي او دا قبایلو دا نقصانات او ازاله شوی نوي. هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات او عمل یو مزاق ته مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکې، مونږ ته کالجونه راکې، مونږ ته میډیکل کالجونه راکې. دا قبایلو فیصله اٹل دا چې دا نه په بندوبستي علاقې کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي. لویا جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاہی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ورکړل شي.
د غوښه صوبې ډیماندم دا چې فاټا او شپږ اف ار په دغه مشتمل او یا صوبا دارو کو نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی، دا مکمل میج مسترد کړم. همیش دا مطالبه ده چې په کې پکېشه زمکاونه میج کله هنه غوړي او نو کله تسلیم کی ورسره. اول دا د میش په علاقه چې کیما ودا کوم تر سره کړی و امن دا قائم کو.
یا د دیوی چې 13 میاشت د فاټا پارلمنټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زدکونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې اف سی آر نظام دی ختم کړل شي او قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې ورګډ کړل شي. خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوردین خود مومند او باجوړ اوسیدونکو وایي که څه هم په سیمو کې یې اوس هم د نام نه پیښې کیږي، خو دوی هڅه کوي چې خپل عادي ژوند وکړي. د ځایي امن کمیټې غړي د دغو سیمو پر هغو خلکو چې خپل کورونه پریخي غږ کوي چې بیرته ورته ستانه شي. په دغه اړه نور د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزین اورو.
په باجوړ او مهمند قبایلی سیمو کې د یوې اوږدې مودې راهیسې د خراب حالات وروسته اولس په ګڼ شمیر کې خپل ځایونو ته واپس ستانه شوي. خو وایي چې په یادو سیمو کې هر څو که د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت کېږي هم نو اولس ورسره اوس بلد شوي او هغه یره چې وړاندې په زړونو کې ووس ختمه شوي. د باجوړ ایجنسی د تحصیل مامون د برخه لوزو مشر ملک شاوري خان مامون وای
خلک اوس اوس بلد شوي دي. د هر څه بس هر سړی په ذهن کې دا چې بس کیږي به دومره غټه سره نشته. کوم چې په 2008 کې دلته وو دي زمونږ کټ روان
او په کال 2001 کې کوم محل په محمد جنسی کې د وسلوالو شتون وو او ورستو اولس د عسکري اپریشن لوجه به کور شول نو څومره خلک پکې یو وار بیا خپل سیمه ته واپس ستانه شوې دي. د بایزو د سیمه د امنیت ساتونکو یو مشر ملک سنوبر خان بایزي دغه شمیره داسې وویل:
د اپریشن نه بعد ډیر د امن امرات راغې او خلک هم تقریبا 70% دا راغلي دي او د سلوي سمونه د ریکوست چې تاسو راشي الله بخیر کی چې تاسو په ځای شئ ان شاء الله ورانکاری به کم دي کې پټ شي او کم دي ته ولاړ شي.
په دغه سیمه کې روزګارونه تعلیم او لوبي بیا بحال شوي خو د خلکو زړونه کې د وسلوالو نو وسوم هغه یې شته دي. دا خبره راته د ډمډولې باجوړ ایجنسی وسیدونکو ملک ګلزاده خان مامون داسې وکړه:
جازونو مبه مستي هغه خوپیا پټ جنگ روان دي کنه خلک څه لګي دي سرونه خو کنه هر سړی د ماځیګر مځوخت کور ته ځي دغه د شپې درځي د په مو خلکو غواله په شپې لو کل ور مو ځان من دم او خو مغام نه ما لري څه خلک دوه ته ځي وروه لا ټیکنی کنه نا خو په وخت سره خلکو په مغرو باندې شته کنه.
ملک سنوبر خان بایزه وای چې د هغوی سیمه لډیر په خوره هسي پسمانده پاتې شوی دا سات هم که پسمانده ده نو غټه وجه ایدا ده چې یو شمیر اولس بے کور دی.
امنیتی ځواکونه سم نشانه بشانه باندې وسم او د 2007 نه موږ دا کار شروع کړی دی او ان شاء الله آینده کې به موږ خپل خاورې خدمت ته داد احسان او یاد لالچ خبره نه ده او نه پدې کو
خود دغه مشرانو پوینه چې خلکو کې وس هاغه شان یره نشته دی چې څو کالونه وړاندې بوه او که د ترهګری لپی خو دوی تختی هم نو بیا به چرته ځي ځکه اوس د قبایلي سیمو نه زیاتې ترهګری پیخې په لاندې یا د سمو په سیمو کې کیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د مشال ریډیو اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغه هیواد حکومت غوښتي چې د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره د مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول خپل پالیسی لمنځه یوسي. یاد کمیشن پرون د اکتوبر پر لسمه نیټه چې د مجرمانو د پانسۍ د سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په پېښور کې د خپلې یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې وویل چې حکومت باید د هیواد په عدالتي نظام کې اصلاحات معرفي کړي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ راکوي.
دا خالی پورس د پیښور پریس کلب مخه ته خپل احتجاجي مظاهره کې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې نړیوالې لوزنامو پرانا کې دی پاکستان هم د مرګ سزا تر هغه ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوي صحیح شوی ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزورې دي چې په نتیجه کې زیاتره بي ګناه او بي وسه خلق ښکار کیږي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا غړی شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی زمونږ انویسټیګیشن زمونږ پروسیکیوشن زمونږ عدالتي نظام هغه مر دغه نه چې سمره لکه موږ بیرو شهر پکار ده ای کی غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی پولیس زمونږ هغه مر ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی دغه باندې موږ وایو چې را ډیټ پنلټی دی فلحال موقوف شي فلحال ختم شي زمونږ چې کوم ما سیدونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دغه چې نور هم دا واضح شي او هر ملزم چې دغه د انصاف رسیدو ته پوره پوره موخه مې روشي کاغه په سولې حاصلې وی کاغه ته وکیل کمی وی او کاغه ته نور څه کمی وی شاغور
هم دغه تنظیم یو بلغړی ارشاد احمد وای چې تر اوسه په پاکستان کې 202 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوې دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوې ده او باید پاکستان دې په دلیل کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړي.
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړی دي دغه ټریټیز دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې د حق راځي چې راغه ټریټیز انفورس کی یا انډورس کی دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیپندنتي چې کوم دي کیپیٹل پنشمنٹ دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سسٹم یا خپل پولیس سسٹم خپل جسٹس یا نیچرل جسٹس پروسس سسٹم دا امپروو کی او پدې کې دو سوا و دیر چکم دی هغه ایگزیکیوټ کی شوی دی او شپږ زره کسان چکم دی نو دی د مرګ په کوټه کې چکم دی نو پای کې انتظار کوي. خپل
د پامړل چې سپتمبر لسم نیټه په ټول نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
په خرمشتو مذهبي اقلیتونو پرونی واره بیا د خار د پریس کلب ودانه مخیته د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی تور لګولې چې د حکومت د تعلیمي مذهبي و ادارتي پالیسۍ له کبله د دوی مذهبي او کلتوري شناخت د لمنځتلو په حالت کې دي. دوی د غرض ګیلک کړی دا چې د تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې اسانتیاوي ورته نه ورکول کیږي، خو په سیاسي ګوندونو کې د اقلیتونو ځینې استازي بیا ډاډه دي چې د پاکستان حکومت له دوی سره توپیری چلند نه کوي. پر دې موضوع د اسرار العالم مومن رپورټ ورو.
په پیښور کې د اقلیتونو لخوا په ترسره شوې دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده، مشري د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر هارون سربدیال کوله. لمشال دو سره خپل خبرو کې سربدیال ویل چې هغه په پاکستان کې خپل کلتور او مذهبي رسومات له لاسه ورکړي. د دې په خبره هغه ځکه چې دوی عبادت ځایونه په سکولونو او هوټلونو بدل شوي. نوموړی وایي د پاکستاني مسلمانانو ښځو لپاره دارالامان، ماشومانو لپاره یې یتیم خانې، د دیني زده کړو لپاره یې مدرسې او سکولونه شته، خو د اقلیتونو لپاره هیڅ داسې څه نشته.
دلی تعلیمات د پاره چې دی یو سکولم تھرو خیبر پختونخوا نشته دی. بیماریانې که زمونږ کمیونټی ته وشي نو تاسو خلکو ته خو د بیت المال فیسلټی شته، تاسو خلکو ته چې دی هغه د زکات فیسلټی شته، تاسو خلکو ته بې شمېره پارلمنټیرین او دا وزرا دي هغوی تاسو هیلپ کوي. دین علاوه اسلامي امه چې دی هغه بې شمېره داسې ادارې جوړ کړي چې هغه د اسلامي ډلې کوم زمونږ پاکستانیان دي هغوی ته دینی تعلیم ورکوي، دنیاوي تعلیم ورکوي، علاج معالجه هم کوي، سوشل سیکټر کې هم فیسلټیټ کوي. زمونږ د پاره څه دي؟
سربدیال زیاتوي چې اقلیتونو ته د تعلیم په ګډون یو شمېر حکومتي ادارو کې څوکۍ نه ورکړل کیږي. که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې اړه مشالې ډو ته څه ونه ویل، خو هندو اقلیت سره تعلق لرونکي او پخوانی سینیټر امرجیت ملوترا ورته تورونه رد کړل او وی ویل چې یوازې اقلیتونه نه بلکې ټول پاکستانی وګړي دا مهال یو شان د امنیت، روزګار او تعلیم په څیر ستوندو سره مخ دي.
کوم ځای کې په ځنګل کې اور لګېدلې وي دا کوم شنه باندې چې دا غوږم څه دی وسره کړو لکه زه سواتی دې بری کوټ کې اوسېږم. دلته کې تقریبا 2000 کور دي، د مو په کې 300 کور دي. دا نو خاصه کې سمسله راځي خو زموږ دا 300 کور په پدې کې نشانه کې راځي.
البته امرجیت ملوث راځي ته وي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو سغدریزو لوجې یو شمیر هندوانو، سیکانو او عیسایانو کډی کړی دي. خوره د په خبره لا هم په خبر ایجنسی کې په لزګون اقلیتي کورنۍ شتون لري. د لګکیو حقوقو نړیواله اداره ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال تر دړکو لاندې ولس په نامه راپورټ خپروي او پکې د هغه هیوادونو درجه بندي شوی وي چې اقلیتونه پکې په لوی پیمانه وجل کیږي. د تیر کال په ریپورت کې ویل شوی وو چې جنوبي سودان، شام، سومالیا او د منځنی افریقا په ګډون په پاکستان کې په فرقیز او د مذهب په نامه وجنې زیاتې شوې دي. ریپورت زیاتوي چې د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه پر وسلوالو ده او هم د دې له وجې یې په پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته لور پیښو خطرو پام اوښتی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د خیبر پختونخوا په 1400 ضلعو او همداراز د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د مخنیوي څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. ویل شوي د دغه مهم په ترڅ کې به له یو څلوېښت خلکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د ای پی آی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال رډیو ته وویل چې د صوبې په 1400 ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم روان دی چې پکې له 2.5 لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د 1400 ضلعو په ډول د فاټا پټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې 9 لاکه ماشومان هدف دي.
چکم دی نوټیفایډ ایریاز دی او هغه چکم دی کې زنګ رسائی پوره شوی دا غل ته ټیک تاسو اوس فرض کې پر نه تاسو زیرستان کې سي ناچنو ریپټیشن روان دی هغه دې کوم رسائی دا نشته دی. اخرنه کې سي کوم خیبر ایجنسی ولا هغه دې مستک ایریا کې هغه ته زنګ رسائی ممکن نه و نو اوس هم شته دی پاکټ شته دی په خیبر ایجنسی کې د شانتي نارت وزیرستان کې چې کله رسائی زنګ ممکن شوی نه.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، شپږ بلوچستان، 15 سن او یو کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو پیخور کے دولس نیم بجے کی دن کی تھی تغر میں اسرا عالم ممن لنڈ خبر ناور
د پاکستان وزارت موید د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. پرون په لاهور کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزارت نو شریف ویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی. بلخوا د افغانستان د سولې لی شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډیره هیله نه ښایي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. پرون د پېښور په اعتباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د یاد جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. دوی ویل چې لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د خبر پښتونخوا په 1400 ضلعو قبایلي سیمو نیم قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلۍ په حلقه N122، د صوبایي اسمبلۍ په PP 144 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلۍ په حلقه 144 د ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د ووټونو چولو لړۍ دا مهال روانه ده. د افغانستان د کندو سرپرست والی وایي په پرونی پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. د ترکی په پلازمینه انکارا کې پرون د امن پرلې دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسیدلې. بلخوا پر دې پېښه له نن څخه په ترکی کې دروازنې ماتم پیلېږي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د شام په هوایي حدودو کې د څه قسمه حادثې د نه د بچ کېدو په اړه خبرو کې پرمختګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هېوادونه په شام کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي.
لنډ خبرونه مو له اسرا عالم ممند واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نویو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د ام کیو ام په استفاګانو واپس اغستو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنټ او مرکزي حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشوه چې ام کیو ام به خپلې استفاګانې واپس اخلي، خو د دوی اندېښنې ختمولو لپاره به یوه کمیټه جوړول شي، د کومې لپاره چې د دواړو ترمنځ یو مفاهمتي داخله اصلیک کړي شو. ادارې وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنټ د سخت فشار سره مخ و، ځکه چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي، بل طرف ته لاهور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلیو نه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کې دي. ادارې اخره کې وایي چې د اسمبلیو سپیکرانو او د سینټ چیرمن د ام کیو ام استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغسته، او چیرمن رضا بانی خو دې رستیو کې ویلی وو چې دې استفاګانې نشي منظورولې، ځکه چې دا جمهوریت تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفا به منل کیږي او کنا. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې داخله محکمې خپل یو رپورت کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې کيو طرف ته لوی جرمونو کې کمی راغلي او امنیتی صورتحال کې واضحه خواله شوې دي. نو بل طرف ته د روان کال لومبو وو میاشتو کې د کلنګ غستو، ډاکو، غلا، لوټلو او د غرنګ نورو وړو وړو جرمونو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده، کوم چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نښه ده. اداریه وایي چې په مجموعي توګه امنیتی صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی، او اوس د دې امنیتي صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده چې واړه جرمونه کابو کړي. نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپله د پولیسو مشر او صوبایي حکومت دپاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومی څړنیز ادارې د پاکستان او امریکا د اټومي تړون او وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې به له انیسې اجمل وویل.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومی څړنیز اداره لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر اغو شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دیلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د ایټمی وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی وو. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیگی انډومنټ فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. ا نارمل نیوکلیئر پاکستان په نامه په دې ریپورت کې هم د داسې سلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لینډ واټن وشتون کې میزایلو او تکتیکي ایټمي وسلو جوړول محدود کړي. روسپانه د نورو غوښتنو په اړه لیکي، نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي ایټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو ایټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول، او بغیر د هند د انتظاره پر ایټمي ازموینې د بندیز پر معاهدې لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي، کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول، نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وي چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې لوجې یاد ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه او د طالبانو رژیم لري کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی وو. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه وو چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو لوجې اوس هم په خفګان کې دي. روزپاڼه لیکي، خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې کام کې جګړې زور واغیسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی، او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي، په افغانستان کې د امریکا روستي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوي. روسپانه لیکي، اوس هم ترهګري دوام لري، امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضحه نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه روباسل شوي دي او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنه کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگيږي. روسپانه پښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمېدو وروسته اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي، او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی ښار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په ځواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه او د امریکا اتحادي ځواکونو د ښکېلېدو غیر واضحه قوانین دي. د روسپانې تر مخه د دې حالاتو اثرات دا دي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کندوز ولایت مسولین وایي افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوالي وجلې دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپل کړي. بلخوا اجرائیه ریاست وایي په زرګونو په ځای شوو کورنیو ته د بشري مرستو رسولو هڅې روانې دي. جزئیات د صالح محمد صالح ناور.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي، او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی ازادي رادیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل شوي دي. د درېمې حوزې او د خان آباد بندر خواته سیمې د وسلوالو له موجودیت تصفیه سوي دي. دوی ته درنه تلفات اوښتي دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خان آباد بندر خواته پراته ده رسیدلی دي. د کندز سرپرست ولی ونه ویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي، خو حمدالله دانشي ویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپینزر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قمندانی هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي. خدای وي په علي خیلو کلی کې د وسلوالو مقاومت روان دی. کندز شهر دوی اونۍ مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغی، خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې شهر د نیولو خبر ورکړ. د امنیت قمندانی ویند رسنوي ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلوال وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وایي په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ګاونډیو او نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته ویل دوی له بیلابیلو ادارو سره دغو اړو کورنوي ته چې تر ډېرې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نورو ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبري کړي دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړ سي. په هغو سیمو کې چې سروې سوي، بې ځایه سوي کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږي دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وایي ډېر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپل کړي. په تیرو 44 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یو ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهور ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلې چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو دغه ګواښ د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دوی به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر کارپوهان دغه اندېښنې په ځای ګڼي، خو یو شمېر نور بیا دا مسأله یو ډول سیاسي لوبه ګڼي. له کابل اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمهیز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، رادسي زموږ سره د همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوي وسی.
دغه څرګندونه تر هغه وروسته کیږي چې د روسیې اوستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړمار په منځنۍ اسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امریکا بلوف په دې روسیو کې په مسکو کې یو امنیتي کانفرنس ویلي چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، او د په وینا چې اوس د کشمیر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډېره لیدل کیږي، او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیې اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یوه استخباراتي لوبه ده. لکه څرنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی ډان رسپانی کله وی خو د سګنی کال د حج په مراسمو کې یو د پام وړ شمیر حاجیانو د مړینې لپاره د سعودي عربستان پر حکومت نیوکې کړې دي. بل خوا وایي چې د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شو او لا درک شو پاکستانی او حاجیانو پر مسله د پاکستان حکومت چوپتیا غوره کړې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د هغه هیواد مطبوعاتي ادارو ته ویلي چې د مینا د پیښې لپاره د سعودي پر حکومت له انتقاد کولو ډډه وکړي. د دې لیکنې مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامي ګامونه پورته کړي وي. خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ ژوبلې د سعودي پر انتظامي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لرې کړی دی. د هش پر انتظاماتو د ډیری خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډیر څه کول په کار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي د هش تر سره کولو په ځای کې د ایمبولنسونو او صحت کارکونکو کمی وو. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسۍ لپاره هیڅ تیاری نه ونیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامي د ځنو کارکونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. اینی شاهدان وای چې دوی د خدای په اسره پر خودل شوی مو او هر وخت لسه قسمه مشکل سره مخ کې دی شو. خو تر ټولو عجیب خبره دا ده چې د مینا پر پیخه د پاکستان خبرګون د نورو اغیزمن شو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموش دی. د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلويغ د ردر کېدو سرکاري پخلی شوی خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې لوبجی اپوزیشن په احتجاج کولو مجبور شوی. د اپوزیشن مشر چودری اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستاني حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداریه کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکیه، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانه کعبه خپله ګڼي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د هغه هیواد په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې هغه ښځې چې د بیلابیلو جرمونو په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا ترې د پلټنو په عدالتونو کې هغوی ته د انصاف ورکولو لپاره باید ځانګړي اقدامات وشي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړي کې کړ دي خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هر میاشت نیول کیږي او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تیرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال کې یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېری د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې خزنه د رښتیا په معلومولو کې زیات مشکلات وي ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د خزو تک خنه غنل کیږي چې له دغه وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپل اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدای شي چې په پاکستان کې د خزو پولیسو شمیره زیات شي، نو چې کله یو خزه د بل نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی له منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپل بد رښتیا او مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
افغانستان په ننګرهار ولایت کې مایوبین یا مازوران دوی ته د معاشونو پر وخت نه ملاوي د لوجې سره ټکوي. دوی له حکومت غواړي چې معاشونو ورته حواله کړي تر څو په خبره یې د کورنیو مالی ستونزې یو څه حل شي. د زیړ آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان په قانون کې مایوبینو او د شهیدانو وارثانو ته د نورو حقونو ترڅنګ میشتنی ماشوم ټاکل شوی، خو د ننګرهار ګڼ شمیر مایوبین شکایت کوي چې ماشونه ورته په خپل وخت نه ورکول کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې دغه ستونزې اواره کړي. په همدې اړه د ننګرهار د مایوبینو ټولنې مشر مسعود صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
پروس کلم دغه حقوقونه زمونږ تقریبا 2000 پاتې شو، سکه هم زمونږ 3000 کسان دغه حقوقونه محروم دي. کله چې مونږ د خپل وزارت یا نورو ادارو ته مراجعه کوو، وزارت مالیه کې وي بودیجه نشته، کسر بودیجه د پیسې نشو ورکولای. په حکومت کې زمونږ ونډه ده، د دې سره زمونږ سرپناه مشکل ستونزه ده. هغه کوم سرپناه کې کوم ځای نه مونږ ته راکړي دي، هغه زمونږ سره ځینې نور خلکو سره.
په دغه مایوبینو کې ګڼ شمیر داسې هم شته چې کار نشي کولای او یوازې د دولت ماشونو ته پراته دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په حالي رقم وکړي. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نومې نورژب دغه معلولون او د شهیدانو ورثه خپلو دغه ماتو ګډو اندامونو باندې داسې یو کار نشي کولای چې دوی د خپلې کورنۍ لپاره خپله روزي برابره کړي. څه پیسې چې د دولت ورته د معاش په نامه باندې یا د کومبل نامه باندې کایله شوي دي، خو د دغه معاش نام زموږ ډېر د شهیدانو وارثان د معلولینو کورنۍ تر اوسه پورې محرومه پاتې.
میر افغان ما د غربه اوسیدونکی یم، معاش میاش یا دوه چلیږي بیا بند شي، خلک غریبانو همدغه مایوب دي چې کار نشي کولای، روزګار نشي کولای، همدغه معاش ته پراته دي. نو زموږ هیله د حکومت نه دا چې معاش کله شروع کیږي وایي چې تر اخره پورې دا وچلیږي.
بلخوا د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو معلولینو او شهیدانو رئیس عبدالحکیم شیرزاد دا منی چې تیر کال او سکال د زرګونو تنو مایوبینو ماشونه د بودیجې د نشوالي له امله ځنډېدلي، خو په خبره یې دوی هسې پیل کړي چې د مایوبینو دغه ستونزه اواره کړي.
تیر کال زمونږ په حدود کې 1400 مایوبین عادي پلی فزیکی د نه موجودیت په اساس باندې د ماشونو نه پاتې شو. په دې کال کې کم از کم 6000 شاوخوا زمونږ پاتې دي. د دوی پیشنهادونه مونږ متواتر وزارت ته وړي او زمونږ وزارت د وزارت مالی سره تماس نیولی. حتی پرون ما خپل مامورینو ته د دې هدایت کړی دی چې ټولې ترتیب شوې حوالی یو نقل کاپي سره د پیشنهاد برابر کړي چې څو تخصیص راځي د هغې نه مخکې مونږ بیا وزارت ته ورسو.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې تر 1400 تنو پورې مایوبین او د شهیدانو وارثانو ته د میاشتنی معاش چې 15000 افغانۍ کېږي کتابچې جوړې شوي چې زیات شمېر د ماشونو له نشوالي شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شوه. لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړې.
کله یې موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروه. پولیس ته شکایت کړی چې اول درته یې دا کې درس بنای.
مشال راډیو د بې وسه او خاموشه خلکو غږ.
اردوونکو پرون د پښتو فلمونو د وتلي ستوري بدر منیر ووم تلین د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو خارونو هم داراس کراچای کې د غد هنر د مینوالو لخوا د یو لړ غونډو په ترڅ کې ولمانځل شو. بدر منیر پر پښتو سربیره د پنجابۍ او اردو ژبو په فلمونو کې هم اداکاری کړې ده. دا وروخه د ژوند د هنر په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر دا رپورټ ورپسې یو فلمی سندره.
ار وخت بدن منیر په کال 2008 کې د اکتوبر په 11 نیټه د زړه د دورې لقبله له دې دنیا سترګې پټې کړې دي. نو موړه په کال 1961 کې د سوات په مدین سیمه کې په یو مذهبي کورنۍ کې پیدا شوی وو. د بدن منیر پلار د کلی د جماعت پیش امام وو او هم په دې وجه هغه غوښتل چې زوی هم دینی تعلیم ترلاسه کړي او په دې غرض یې د کراچۍ په یو دینی مدرسه کې داخل کړو. خو د دې پترس کې بدن منیر د فلمونو سر بے کچ مینا لرلا او هم دا وجوا چې د تعلیم تر لاسه کولو په ځای یې فلمونو طرف ته مخه وکړه او د وړو وړو کردارونو رستو یې په باقاعده توګه کال 1900 کې د پښتو فلمونو د ډایرکټر عزیز تبسم په فلم یوسف خان شیربانو کې د هیرو په حیث خپل کردار ډیر په خشن ولوبولو، کوم چې د پښتو فلمونو د صنعت لپاره د کامیابی لومړی ګام وګرځیدو. د بدرمنیر د فن د اعتراف لپاره نن لاهور، پېښور او کراچۍ کې دستوری تابعه شوې دي چې پکې به نوموړي ته د عقیدت پرزوینې وړاندې کولی شي. په دې موقع په خبر کې د کلچر جرنالیسټ فورم غړي روخان یوسف زی مشال ریډیو ته وویل چې دوی تیر کال هم د بدر منیر په درناوي کې د خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته نشترحال کې یو غټ پروګرام تابعه کړی وو او دا ځل یې هم دستورا تابعه کړی ده. دو پختو فلمونو ډایریکټر قیصر سنوبر د بدر منیر د ژوند او فن په اړه مشال ریډیو ته وویل.
بدر صاحب اداکاری خدا چې وګا چې موږ یو سینو لیکو کړه نو چې موږ با لاندې ولیکو کړه نو هغه به داسې څه کړه روح به را خوشاله کو او زموږ دا غو سوچ به برا غه اټینګ کو زموږ غو سین مزو نه خاصه کو دا به زموږ په سوچ کې نو او هغه ډیر یو رحم دل او زبردست انسان او یو دوستاس طریقو هغه باندې خو نه مشوره برا کوله هغه مشوره به کړه کړه ډیر ښه وو او بدر صاحب خو یو داسې شروع چې هغه خو داسې ساری نو کوم کې داسې سیکټر سلطان ای کوم داسې جو دو شیر پنجاب یا هغه یو ازمره او هغه بدر صاحب میرا باپ ہے تعلیم نو هغه اخبار پخپره پڑھاو دا منی ور بای دایلو کړم پڑھاو نو مو باقی هغه کمپیوټر
د ذکر ورډ چې بدر منیر په مجموعي ډول په ونیم سوا فلمونو کې کار کړی وو چې پکې سلور سوا د پښتو پنځات یا د اردو یو دیرش د پنجابۍ یو لز د سندۍ او یو د هنکو ژبې فلم شامل وو. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دمے د دنیا د پہاڑو گانو سارا کب مانو گے کب مانو دس ابو زلف مارا نو سارا چنشت دمے د دنیا د پہاڑو گانو سارا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں دغ دستور د چیز غوی د ګلانو سرا چنشت دمه د دنیا د پاړو ګانو سرا کو مانو به کو مانو زه هو زم کومارانو سرا چنشت دمه د دنیا د پاړو ګانو سرا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا وزیر زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت سکار وزیر زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت سکار چشتد من خزانہ داشکان و سرا چشتد من خزانہ داشکان و سرا چنشتد من د دنیا د پاڑو گان و سرا
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پختنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په س ډول اغیزمنې کړې دي
حالات د دې سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پختو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار زېده ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.